بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقرې د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو، او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 14 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 10 نیټه ده، چې د مې د میاشتې له 16 او د شوال د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس غرابی دی د خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو، د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د فلسطین په نیواکي سیمو کې د اماراتو له لورې د سفارت د پرانیستل کېدو او اسرائیل سره د دې هېواد د رسمي اړیکو په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. وروسته به د تنباکو د عدم استعمال د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د روغتیا وزارت له کارکوونکي ډاکټر محب سره یو مرکه ته مو پام را اړو. د پروګرام په دوام کې به هم د افغانستان او ایران ورځپاڼې ته یوه لنډه کتنه وکړو، او په پای کې ستاسو په ژغونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خپرونه درته وړاندې کیږي، چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. ستاسو وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د خبرونو سر ټکی، د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 14 پړاو د کاندیدانو سیالۍ، د ایران او افغانستان ترمنځ د نړیوالو پټیلارو موافقه، او په عربستان کې د ملک خالد په هوایي ډګر باندې د یمنی بی پیلوټ الوتکو بریدونه.
تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 10 پړاو کاندید د بندیزونو ختمېدل او FTF له تور لیست وتل په ټاکنو کې د کامیابۍ په بڼه کې خپل اقتصادي لومړیتوبونه وبلل. عبدالناصر همتی د بحرین تجارتي د خندونو د لیر کولو په حق له د ایران پریس خبري اژانس له خبريال سره په مرکه کې وویل، بندیز او FTF د ایران د بحرین تجارت دوه لوی خندونه دي چې د داخلي ظرفیتونو د بالفعل کولو لپاره باید دغه خندونه لیر کرایسی. همت زیاته کړه، بندیزونه او FETF د ایران مبادلاتي خرڅونو کابو 40% زیات کړي، چې کابو له 15 تر 40 میلیارد ډالر رسیږي، او دا ډیر لوی اندازه ده چې باید په راتلونکي دولت کې دا موضوع حل کړای سي. د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FETF په 1990 میلادي کال کې جوړ سو، او ماموریت د پیسو لوینځلو یا منی لانډرینګ سره مقابله اعلان سوه.
د ایران د امیر روغتیا وزیر اعلان وکړ چې تر راتلونکې اونۍ پورې په هیواد کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیلېږي. د ایران د امیر روغتیا وزیر سید نمکی زموږ خبریال ته وویل، د کورونا پر ضد داخلي واکسینونه تیار شوي، او تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به ټولو خلکو ته د لاسرسۍ وړ وي. هغه زیاته کړه چې په لومړي سر کې به دی او د روغتیا د وزارت نور جګپورې چارواکي په رضاکارانه توګه د بهرنی واکسین پر ځای ایرانی واکسین لګوي. سید نمکی ټینګار وکړ چې د ایران او کوبا ترمنځ په ګډه جوړ شوی واکسین د نړۍ له غورو واکسینونو څخه شمیرل کیږي.
اسلامي شورا د ایران او افغانستان ترمنځ د نړیوالې پټلۍ له لایحې سره موافقه وکړه. د اسنان له راپور سره سم، د ایران د اسلامي شورا استازو تیره ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل لارو موافقه وڅېړله چې له مخې دواړه لوري نور هیوادونو ته د لاسرسۍ لپاره د یو بل پټلۍ کارولی سي. دغه موافقه د اسلامي شورا د عمران کمیسیون تر څیړنو وروسته د اسلامي شورا د سازو په مثبتو رایو سره تایید سوه. د ایران او افغانستان ترمنځ د نړیوالې پټلۍ لارې موافقه کې یوه سریزه او 12 مادې شامل دي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکوي چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نړیوال او آسیایي جام ته د لار موندنې په هدف قطر ته رسیدلې ده. ټاکل شوی ده د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې له بنګلادیش، هند او عمان لوبډلو سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغان لوبډلې دومره تمریناتي سیالۍ له اندونیزیا او سنگاپور لوبډلو سره درلودلې چې لومړۍ لوبه یې اندونیزیا سره وه چې د درې ګولونو په وهلو سره یې بریا خپله کړه او دوهمه لوبه یې بیا یو په یو له سنگاپور سره مساوي کړه. د یادونې وړ ده چې د فوټبال نړیوال جام لومړۍ مقدماتي سیالۍ به د راتلونکې پنجشنبې ورځ ترسره شي.
په غزنی کې 40 تنه طالبان ته مرګ ژوبل اوښته ده. په دې اړه له غزنی څخه زموږ د خبریال راپور ته وښسه.
د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې تر 40 ډیرو وسلوال مخالفینو د مرګ ژوبل اوښتو څخه خبر ورکوي. د غزنی د والی بیان واحد الله جمعزاده وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ د ابراهیم خیل او نصر خیل سیمو کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په پایله کې یې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. جمعزاده وایي چې په یادو سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او د وسلوالو مخالفینو یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
تېره شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ابراهیم خیل او نسو خیل پر سیمه کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې تر 40 زیات وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي. له ډلې 15 تنه چې د سر ګروپ حنفي پر ګډون وژل شوي دي، 40 نور شدید زخمیان دي. پر دغو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو سپکه او درنه وسله هم لاسونو ته لوېدلې ده او تر څنګ یو شمېر وسلې او مهمات وسایط د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوي دي. پر دغو سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لورې عملیات په ګړندي توګه روان دي. پر سیمه کې زیات شمېر مینونه هم خونسا کړي دي او هغه سیمه چې وسلوالو مخالفینو له کومې سیمه چې ولسونه ایستلي وو غواړي چې بېرته په همدغه سیمه کې همدغه ولسونه ځای پر ځای کړي او وسلوال مخالفین په شاوتم به همدغه سیمه د وسلوالو لښتونه څخه پاک کړي.
وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویل شي چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ شاوخوا د 2 میاشتو لپاره د وسلوال مخالفینو تر محاصرې لاندې وه. نعمت الله افغان، تهران، رادیو غزنی.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د افغانستان د سپورت وزیر او د ملي اولمپیک د کمیټې مشر ویل موږ د ملي اولمپیک په ډګر کې د ایران تجربیاتو، مهارتونو او روزونکو ته ضرورت لرو. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مشر حفیظ الله رحیمی ایران ته د سفر پر مهال ویل په افغانستان کې د ملي اولمپیک د اکاډمۍ د جوړولو لومړۍ چارې ترسره شوې خو ایران ته په خپل سفر کې له نویو پوهنیزو او اکاډمیک چارو سره بلد شوم چې په خپل هیواد کې ورڅخه کار اخلم. دغه ناسته کې د افغانستان سپورتي چارواکي له خپلو سیالانو سره د ایران د ملي اولمپیک په اکاډمۍ کې غونډه وکړه او د روزنې، روغتیایي چارې او سپورت پورې نور اړوندو مسلکي مسایلو په اړه خبرې اترې وشوې. افغان پلاوی د ایران د اولمپیکي سپورتونو له بېلابېلو څانګو څخه لیدنه وکړه. دغه پلاوی به نن د ایران د سپورتي چارو له وزیر سره هم خبرې اترې وکړې.
د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند اعلان وکړ چې بې پیلوټو الوتکو بیا ځلې د سعودي عربستان په ملک خالد هوایي ډګر باندې بریدونه کړي. د المسیر له راپور سره سم د یمنی ځواکونو ویاند یحیی سری اعلان وکړ چې د یمن جوړ نوي بې پیلوټي الوتکې چې قاسف کی ټو نومیږي د سعودي عربستان د دفاعي سیستمونو څخه په تیرېدو سره د ملک خالد هوایي اډې په نښه کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د یمن بې پیلوټو الوتکو د عربستان په ملک خالد هوایي ډګر باندې 100 ځلې بریدونه کړي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند ویل چې یاد بریدونه د یمن د محاصرې او د سعودي د دوامداره تیریو په ځواب کې ترسره شوي.
د جنوبی افریقا خلکو له فلسطین څخه په ملاتړ کې د لاریون په ترسره کولو سره په دغه هیواد کې د صهیونیستي رژیم د سفارت د بندېدو غوښتنه وکړل. د ساب نیوز له راپور سره سب د ونډا د مسلمانانو د غورځنګ تر څنګ مدني ټولنې او د جنوبی افریقا د ځوانانو ټولنه د یک شنبه په ورځ د لیمپوپو په ښار کې د فلسطین له ولس سره خپل پیوستون اعلان کړل. د جنوبی افریقا شورا د ونډا د مسلمانانو غورځنګ او مدني ټولنو د دې ښار ځینې برخې په تور او سپین رنګو او ټوکرو پوښلې وه او په فلسطین باندې د اسرائیلو د تیرو د ختمېدو غوښتنه وکړه او د اسرائیل د تیریو د ختمېدو غوښتنه کړې وه. مظاهره کوونکو په غزه کې د فلسطینی یانو عام وژنه د افریقا له لورې د اپارتاید له وحشیانه جنایتونو سره ورته وباله.
د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جنرال مایک فلین میانمار ته په اشاره سره ویلي چې د دې هیواد په څیر باید په امریکې کې هم پوځي کودتا وسي او د دیموکراتانو حکومت نسکوره سی. هغه د کیو آنان په غونډه کې چې په تگزاس کې له ترامپ څخه په ملاتړ کې ترسره سوه د امریکې له پوځ څخه غوښتنه وکړه چې د امریکې د وسني حکومت په وړاندې کودتا ترسره کړي. د میانمار پوځ د دې هیواد دیموکرات حکومت نسکوره کړ او پر ځای په کودتا سره پوځي اداره رامنځته کړه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت شاخ.
سیاسی تبصره.
زانو اوس هم ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې دی د غزې تر جګړې وروسته په تل اویف کې د اماراتو د سفارت پرانستل کېده. د امارات دولت تیره ورځ په تل اویف کې په رسمي توګه خپل سفارت پرانستل. امارات لومړنی عربي هیواد دی چې تر 14 کلونو وروسته تیر کال اسرائیل سره له سره اړیکې جوړې کړې. اردن هم په 1904 میلادي کال کې د وادي عربه د تړون په چوکاټ کې له اسرائیل سره رسمي اړیکې ټینګ کړې وې، خو له 1906 میلادي کال څخه نیولې بیا تر 2006 میلادي کال پورې هیڅ یو عرب هیواد په ښکاره توګه له اسرائیل سره اړیکې نه دي نیولې. خو په دې موده کې ځینې عربي هیوادونه په پټه او په غیر رسمي توګه له دغه منحوس رژیم سره اړیکې ټینګې کړې دي. د امارات او د صهیونیستي رژیم اړیکې لا تو میاشت را په دې خوا وده کړې چې پرمهال یې د دواړو لورو ترمنځ رسمي او ډیپلوماتیکې ناستې ترسره سوي دي. په همدغه وخت کې اسرائیلو لپاره د امارات سفیر محمد الخواجه د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په نیواکي سیمو کې ځای پر ځای سو، خو امارات په دې وروستیو ورځو کې په رسمي توګه په تل اویف کې خپل سفارت پرانستی دی چې د عملی د فلسطین په نیواکي سیمو کې یو مهم سیاسي بدلون رامنځته سوی دی. د غزې په ترانګې باندې د اسرائیلو 12 ورځني یرغل حمله هغو مهمو پیښو څخه شمېرل کېږي چې د اسرائیلو د سیاسي کړکېچ د لاسختېدو سبب ګرځېدلی دی. په دغه جګړه کې د اسرائیلو جنایتونه دومره زیات وه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده او د بخښنې نړیوالې ادارې هم ویلي چې اسرائیل په دغه جګړه کې د بشریت په ضد جنایتونه ترسره کړي دي. خو سره له دې امارات د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو د جنایتو په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او اته ورځې تر اوربند وروسته په تل اویف کې خپل سفارت په رسمي توګه پرانستی دی. اسرائیل لپاره د اماراتو سفیر محمد الخواجه چې د 12 ورځني جګړې پر مهال له نیواکي سیمو څخه بیرته امارات ته راستون سوی و د اوربند له برقرارېدو سره بیرته نیواکي سیمو ته راغی او تیره ورځ د صهیونیستي رژیم د زده کړو له وزیر یو او ګالانت سره سلام مشورې وکړې. امارات په داسې حال کې له اسرائیلو سره خپلې اړیکې مضبوط کړې او په نیواکې سیمو کې سفارت پرانیستی دی چې د 12 ورځنۍ جګړې په موده کې اسرائیل داسې جنایت ترسره کړل چې حتی د هغه ځینو ملګرو هیوادونو من جمله عربستان سعودي د یادو جنایتو له امله په دغه رژیم نیوکې کړې او حتی سعودي عربستان هم تر دې مخکې سینیستي رژیم سره د اړیکو جوړولو ته تیار سوی و له دغه کار څخه لاس په سر سوی دی. بله مسله دا چې امارات په داسې حالاتو کې په تل اویب کې خپل سفارت پرانیستی دی چې د نتنیاهو حکومت د رنګېدو په حال کې دی او نتنیاهو به په راتلونکو ورځو کې په اجباري توګه له واکه لرې کړای سي، ځکه چې یایر لاپید او نفتالی بنت د نوي کابینې د جوړولو لپاره موافقې ته سره رسېدلی دی. په حقیقت کې له واک څخه د نتنیاهو په تلو سره د اسرائیلو سیاسي حالات به له مهم بدلون سره مخامخ سي، ځکه چې نتنیاهو له 2009 میلادي کاله په دې خوا د لومړي وزیر مقام په واک کې لرل، د بلې خوا څخه کسام لاپید او بینت د نوي کابینې د جوړولو په اړه موافقې ته سره رسېدلې، لیکن د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د اسرائیلو د سیاسي ستونزو او د ماتېدونکي او کمزوري کابینې ښودنه کوي. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو سم ساسو پام را هاروم یو مرکیت چې د تنباکو د عدم استعمال د نړیوال ورځې په مناسبت د افغانستان د روغتیا وزارت له کارکونکو ډاکټر صاحب محب سره تر سره سوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحب محب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مې او جشمه د تنباکو د نه کارولو نړیوال ورځ ده. دغه ورځ د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا د تنباکو د نه کارولو د ورځې په توګه ټاکل شوې ده. ډاکټر صاحب، تاسو معلومه ده چې د تنباکو استعمال نن سبا د نړۍ په اکثر هیوادونو په تېره بیا په افغانستان کې خورا عام شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا له راپور سره سم په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشهیي توکي په ځانګړي ډول سګریټ، تلیون، پان او نسوار ډېر استعمالوونکي لري. د دغه وزارت له راپور سره سم په افغانستان کې په کلنی ډول په سلو کې 21 مړینه د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب محب، تاسو د دغه ورځې په مناسبت د تنباکو د زیانونو پورې اړوند زموږ اورېدونکو ته کوم پیغام لري؟ مهرباني.
مننه کور ودان، ډیر خوشاله شوم چې په ډیر یو مهم او ارزښناک موضوع مو ما ته بلنه راکړه چې زه خپل هیوادوالو، خپل اوریدونکو او پټوله کې د نړۍ ټولو وګړو سره د تنباکو حکم زیانونه چې دي هغه او په خاصه توګه هم په اقتصادي او په روغتیایي اړوند باندې زه څه معلومات شریکم. تنباکو لکه چې تاسو ویلې په ټوله نړۍ کې انسانان له هغو نه په ډول ډول استفاده کوي، لکه د سګرټو د څکولو یا دودولو په شکل، همدارنګه د نسوارو، د پان او له بده مرغه چې اوس په نورو هیوادو کې او په ځانګړې توګه د مونږ په هیواد کې افغانستان کې بیا لا یو بل دردونکي شکل چې هغه قیلون ورته وایي هغه هم رواج شوی دی. او په همدې ډول سره دا پان چې په نورو هیوادو کې په ځانګړې توګه په هند کې به زیاته ترې ګټه اخیستل کېده، هغه هم اوس زموږ هیواد کې په خلکو کې او په ځانګړې توګه په ځوانانو ځوان نسل کې رواج شوی دی. دغه توکي ټول د نیکوتین مواد لري چې دا توکي یعنی د نیکوتین توکي د انسان په روغتیا باندې بدې اغیز لري چې زه په لنډ ډول دغه اغیز تاسو سره شریکو. دغه توکي ثابته شوې ده چې د سرطانونو لامل کېدای شي، یعنی په هغه کسانو چې دوی ته د سګرټ چلم او نسوارو او یا هر بل شکل ګټه شته نو دوی ته زیات توانونه رسیدلې دي چې هغوی کې د سرطان کچا نسبت هغو کسانو ته چې هغوی د سرطان د دې توکو نه استفاده نه کوي هغه زیاته پکې ثبت شوې ده. خصوصا د سږو سرطانونه او یا د ژبې او د خولې د جوف سرطانونه په هغو کسانو کې سګرټ دودوي او یا د نسوار په شکل دغه توکي استفاده کوي پکې زیات معمول دي. همدارنګه د دې توکو د ګټې نه اخیستل یا دودولو په پایله کې دا هغه رګونه چې د انسان د زړه نه وتلي او بیا په مختلفو غړو ته تللي دي هغه تنګوي او د تنګي یعنی مخکې له وخته تنګوي او دا سن په لوړېدو سره د دې رګو کې یو حادثه ده چې په نام د اتیروسکلروز ورته وایي چې د سګرټو او یا د دغه نیکوتیني موادو او توکو نه د ګټې اخیستلو په پایله کې هغه لا زیات ګړندي کیږي او دا تنګوي او د تنګوالي پایله کې د وینې لوړ فشار همدارنګه د زړه ناروغیګانې د سږو ناروغیګانې د معدې ناروغیګانې انسانانو ته پیدا کیږي چې دا تحقیقاتو خولې ده هغه څوک چې دغه مواد نه ګټه اخلي یعنی دغه نیکوتیني مواد کاروي د هغه په پایله کې هغه ته د زړه ناروغیګانې د سرطان ناروغیګانې د وینې لوړ فشار همدارنګه د معدې مختلف ډولونه د ناروغیو ورته مینځ تر راځي. خو په ځانګړې توګه ځوانانو ته یو ور بیا غاکو چې له دغه نیکوتینی موادو نه ګټه وانخلي د کورنۍ اقتصادي او مالی سرچینې هم بې ځایه کارول کیږي. نو راځي چې د خپل ځوانانو په منځ کې دا منګو تاسو تبلیغ کو چې دا یوازې د عام روغتیا وزارت او د روغتیایي کارکونکو دنده نه بلکې د ټولو انسانانو او د مختلفو سکتورونو دندې دي چې زه د ښوونې او روزنې په وزارت کارکونکو باندې په ښوونکو باندې چې ډیر اغیز لري د حج او اوقافو او په دینی علماو او د مسجد او منبر په مسجدونو باندې غاکو همدارنګه د لوړو زده کړو په وزارت په مدني ټولنې پر رسنیو باندې د ځمغاګ دی چې دا ټول سره یو ځای شي او دوی په ګډه سره د دې بد توکي د کارولو او د هغو د اغیز بد اغیزو پاړوند باندې ټولو ته دا ښوونه وکړي او ورته وښيي چې د دې توکو په کارولو سره یوازې یوازې دوی نه چې خپل روغتیا خرابوي بلکې خپل اقتصاد ته هم زیان رسوي.
په افغانستان کې د روغتیا د وزارت لغړې او طبي چارو کارپوه ډاکټر صاحب محب څخه یو نړۍ مننه کو چې خپل قیمتي نظرونه او سپارښتنې زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړ.
مننه تاسو نن ډیره مننه کور ودان.
روتسپانو ته کتنه
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني عزیزانو د خبرونه په دیر شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
احمد سیما
ستاسو حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم دغه د تهران چاپ او بیا د بهرنی او رسپانو مهم خبرونه او مطلبونه تاسو ته وړاندې کیږي. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پګو دوستانو د تهران چاپ ورځپاڼه په سر کې د هم جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی لکول لیکلی دی، حکومت د کرونا له ځپل شوي او څخه ملاتړونه کړي او دغه ملاتړونو ته به په راتلونکو وختونو کې هم دوام ورکړي. ډاکټر حسن روحانی د حکومت د اقتصادي غږ ملتیا د کمیټې په غونډه کې د هر اړخیز اقتصادي جنگ په حالاتو کې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو له امله درنو اثارو او زیانونو ته په اشاره سره ټینګار کړی، حکومت مالی محدودیتونو او اقتصادي بندیزونو او د هیواد اثاري عایداتو ته په پام سره د خپل توان په اساس د کرونا له ځپل شویو خلکو څخه ملاتړونه کړي او دغو ملاتړونو ته به هم هغه راز په راتلونکو وختونو کې هم دوام ورکړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي، د روسیې د جامع نړیوالې اټمي موافقې کې د مرکچی ټیم د سرپرست لکول لیکلی دی، د ویانا د نړیوالو اټمی خبرو اترو اوسنۍ پړاو کې دی شي وروستی پړاو شي. د ورځپاڼې له مخه میخایل اولیانوف پرون په خپل یوه ټولنیز پیغام کې لیکلی دی چې د خبرو اترو روان پنځم پړاو کې دی شي وروستی پړاوي، او په اوس مهال کې د خبرو اترو د شپږم پړاو څه خبره لا نه ده شوی. ورځپاڼې لیکلي دي اولیانوف ویلي دي د جامع نړیوالې اټمي موافقې د خبرو اترو پنځم پړاو چې د غبرګولې په څلورمه په ویانا کې پیل شوی و لا دوام لري، چې پکې د پام وړ پرمختګ هم شوی دی، او د جامع نړیوالې اټمي موافقې د فعالېدو او د امریکا د بندیزونو د ختمېدو پس منظر واضح شوی دی.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لښکر د عمومي قومندان له قوله ولیکل چې وهلو او تښتېدلو وخت تیر شوی دی. د ورځپاڼې د خبر له مخې جنرال حسین سلامی له روسیا الیوم تلویزیون سره په مرکه کې د فلسطین د قدرت په زیاتېدو باندې تاکید وکړ او ویلي اسرائیل رژیم باید پوه شي چې د حمله کولو او تښتېدلو دور نور ختم شوی دی او نن سبا د فلسطین خلک لا قدرتمن شوي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل د امریکا په زړه کې د اسرائیلو پر خلاف مظاهرې وشوې. د ورځپاڼې له مخې د فلسطین ملاتړ د امریکا په پایتخت واشنگټن کې د پراخو مظاهرو په کولو د صهیونیست رژیم د حملو پر خلاف د شعارونو په ورکولو سره له تل ابیب سره د واشنگټن د پوځي او مالي مرستو د بندولو غوښتنه وکړه.
پګو دوستانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې نن په انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي ایران او افغانستان د ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د ایران او افغانستان د اولمپیک ملي کمیټیو د مشرانو ترمنځ د ملګرتیا او تفاهم د یادښت په لاسلیک کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزشي یا سپورټي ملګرتیا او د پراختیا معاهده لاسلیک شوې ده. ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي دي طالبانو ډلې د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د واده په دستورو باندې د هاوان حمله کړې چې له امله یې مرجوب لا اوختی ده. د خبر له مخې په دغې حمله کې چې د دغه ولایت په تګا ولسوالۍ کې په یوه کور کې د واده په دستورو شوي لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او اته نور هم ژوبل شوي دي، چې ویل کېږي زیاتره قربانیان یې ښځې او ماشومان دي.
عزیزان، اوس هم به د پاکستان چاپ ورځپاڼو ته لاس کړو چې په سر کې د راولپنډۍ چاپ جنگ ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې د پاکستان د وزیر اعظم له قوله ولیکل په موجوده حالاتو کې له هند سره تعلقات بحالول او تجارت کول د کشمیریانو له وینې سره غداری ده. که هند اگست د پنځمې نیټې اقدامات واپس واخلي نو د کشمیر په مسله ورسره د لارې نقشې وړاندې کیدلی شي. ورځپاڼې د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر په حواله سره ولیکل پی ڈی ایم ائتلاف ته د واپس د تلو څخه فکر نشته، البته د موجوده حکومت پر راپرځولو ټول متفق دي. بلاول بوټو زرداری د چارسدې په ولی باغ کې د ای این پی د بیګم نسیم ولی خان له کورنۍ سره د خواخوږۍ په موقع په یو اخباري کانفرنس کې وویل پی ڈی ایم له اختلافاتو او تقسیم سره مخالف دی او هیڅ هدف واضح نه دی او هسې له یو بل سره وخت تیروي. البته ټولو ته پکار دی چې د عمران خان د حکومت د راپرځولو باندې متفق شي. ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل، د پاکستان خارجه وزیر د عراق د سفر په دوران کې د دغه هیواد د کورنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره هم لیدل کتل وکړل. شاه محمود قریشي په دغو لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاوو په د تبادلې اتفاق وکړ. د پاکستان خارجه وزیر همدارنګ په نجف اشرف کې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام روضې مبارکې ته هم حاضری وکړه. هم هلته کې یې د نوافلو په ادا کولو سره د وطن د خوشحالۍ، ترقۍ، د مسلمانانو د یووالي او د کورونا د وبا د رفع کېدو لپاره د دعا غوښتنه وکړه.
دا هم د پېښور چاپ مشرق ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې لیکلی دي، د پاکستان مشهور دینی عالم مولانا طارق جمیل د دغه هیواد له خلکو غوښتي دي چې د کرونا ضد ویکسین دی ضرور ولګوي او په دې اړه منفي اوازو، ګونګوسو او پروپیګنډو ته د پام نه کوي. هغه ټینګار کړی چې د همدغه منفي پروپیګنډو په وجه تر ننه پورې هیواد د ګزڼ او فالج له ناروغۍ نه دی ژغورل شوی. په ورځپاڼې په بل یو خبر کې راغلی دي، د کویت حکومت لس کاله وروسته د پاکستانیانو لپاره د کویت د ویزو جاری کولو حکم صادر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د کویت د سفر په دوران کې د دغه هیواد له لومړي وزیر سره کتنه او د ویزو او نورو مسلو په اړه ورسره غږېدلی دی. ورځپاڼې همدارز لیکلی دي، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق په پېښور کې د فلسطینیانو په ملاتړ او د غاصب وحشي سیونیستي رژیم په خلاف د ملیون احتجاجي غونډې په وینا کې ویلي دي، حالاتو ثابته کړې ده چې د فلسطین او کشمیر موضوع په خبرو اترو نشي حل کېدلی او پاکستانی مسلمانان تیار دي چې وینې تر وروستۍ څاڅکي پورې د مسلمانانو د پخوانۍ قبلې د آزادولو لپاره وجنګیږي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ ورځپاڼې چې په سر کې هم مسیر ورځپاڼې په خپل سایټ کې د مخکنی افغان ولسمشر له قوله ولیکل، د سولې بهیر باید د پروژې پر ځای په ملي پروسه بدل شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې روان بهیر باید ملي شي او مشري دی د افغانانو لاس ته ولویږي. نوموړي نن د سولې په تړاو په یوه جوړ شوي کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې د سولې له بهیر بهرنیانو ځان ته د خپلو ګټو پروژه جوړه کړې ده.
دا هم د کابل چاپ هیواد ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې لیکلي، له افغان عسکرو سره پنختو کې 220 طالبان وژل شوي دي. د ورځپاڼې د خبر له مخې چې دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونه ونښتو کې 210 طالبان وژل شوي دي، 95 نور هم ټاپیان او د غراز یو شمېر نور هم ژوندي نیول شوي دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا راشا
د نیومن او پتمن خدای په نامه د تهران اډیو د پښتو خبرونې د هر کله راشه بڼو خوګو ګلانو د خبرونې په دې شبو کې حمد سیما سره د خپل همکارې
فاطمی
ستاسو خدمت حاضر شوي څو د څو شبو پر ستاسو سره خوله وکړو. نو هیله ده چې هر کله راشه پروګرام ته به ناست یې په روغ جوړ او خوشاله به یې او د سلامتیا په جامو به پټ یې.
زه هم په خپل وار خپل قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. هیله لرم چې د خدای په فضل او رحمت سره هغوی او موږ هم له هغوی سره یو ځای ګرده د صحت په جامو پټ ووسو
انشاءالله.
ګرانو دوستانو په واټس اپ ګروپ کې اوس د کابو 15 ورځو لپاره زموږ نوی موضوع د ایران د اسلامي انقلاب در واخاد لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه شخصیت دی. حامد صاحب یادونه کوو چې هر کال د جون په میاشت کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د وفات په مناسبت دستوري تر سره کیږي. خو سږ کال د کورونا وایروس په وجه د مراسم یوازې د انټرنیټ للارې تر سره کوو. تاسو په دغه موضوع باندې کولای شئ چې خپل شعرونه، مطالب او نظرونه راولېږئ. نو که ستاسو خوښه وي احمد صاحب تاسو
ته نو دا بالکل همداسې ده. تاسو ډیره خبره وکړه. نو د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تلین چې ده کنه نو هر کال به په ډیر پرتم سره لمانځل کېده، خو سږ کال د کرونا ویروس د خورېدا له امله په ویډیو لینک وسیلې سره خپرېږي، نو روح او یاد یې تازه وي
انشاءالله.
نو خوږو دوستانو زمونږ په انټرنیټ واټس اپ ګروپ کې زمونږ شمیره ده چې تاسو ته یې وړاندې کوو او تاسو څه دا بلنه درکوو چې خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکه کړئ او په دغه 15 ورځنۍ موضوع باندې خپل نظرونه او غږیز پیغامونه شعرونه هم له موږ سره شریک کړئ. نو زموږ د واټس اپ شمیره ده 00989035045049. نو خوږو اوریدونکو بیا هم لڅو شپه وروسته راګرځو د ستاسو خوږو خوږو لیکنو او شعرونو ته نو یو لنډ شان دم اخلو.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره. حامد صاحب په دغه نننۍ پروګرام کې موږ نن د ګران ورور پیر نجیب الله شاه صاحب او ګران قدر ورور غلام جیلانی ساج غږیز پیغامونه هم لرو او زموږ دریو ډیرو ګرانو قدرمنو ورونو غلام جیلانی ساج، پیر نجیب الله شاه او جار صافی ورونو هم پیغامونه او غږیز
متن
او غږیز پیغامونه چې اورو ورته
انشاءالله به نن پروګرام کې به ورته واورو. خو البته میرمن فاطمی زما په لاس کې دغه د خپل یو ګران ملګري ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب یو څو خوږې خبرې را لېږلې دي چې ډېرې په زړه پورې خبرې دي، نو غواړو چې خپلو ملګرو سره هم شریکې کړو. زمونږ ګران ملګری ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب چې ډېر په زړه پورې شاعر هم دی، هغه وایي: له خلکو سره نیکی ښه ژوند او ښه گزاره کوه او له خلکو څخه یې بدل مه غواړه. که خلک ستا نیکی ښې کړنې هېرې کړي نو ته مه غمجن کېږه او هیڅ فکر یې هم مه کوه، همداسې ژمن او ډاډه واوسه، ځکه چې رب العالمین جل وعلا ستا احسان نه هېروي او د هرې نیکې بدله به په دنیا او آخرت کې درکړي
انشاءالله تعالی. بېخي سمې خبرې کړې دي ګران قدره ورور غیرت صاحب. موږ ستاسو د نورو پیغامونو او ښه شعرونو او مطلبونو په تمه یو. حامد صاحب دغه خپل شعرونه از موږ ګران قدر ورور محمد یونس خان د پاکستان له سوابه سیمې را لېږلي.
ها ډېر ښه کار کړی دی.
دغه شعرونه که ستاسو اجازه وي زه وایم.
بسم الله ډېر ښه خبره.
وایي چې د شپې خوبونه دی فیسبوک وخوړل.
وخوړل.
د شپې خوبونه دی فیسبوک وخوړل پنځل مانځنه د فیسبوک
وخوړل. نو فیسبوک ډېر کار خراب کړی دی
کنه. هم دغه سړي ذکر درب در نه پزای پاتې شو. تلاوتونه دی فیسبوک وخوړل. ګوت دی یو ساعت اوزګاری نشوي. نوی نسلونه دی فیسبوک وخوړل. سلام کلام ته پکې نه جوړیږي. د مخ رنگونه دی فیسبوک وخوړل. صاحب چا باندې اثر نه کوي. صاحب چا باندې اثر نه کوي. نصیحتونه دی
نصیحتونه دی فیسبوک وخړل. نو خدای پاک دی وکړي چې فیسبوک نه هم استفاده وکړو او نورو د سوشل میډیا نورو څوره چینلونو دی هغوی نه هم استفاده وکړو. خو خپل کوم د ورځې کارونه دي نو هغه هم باید سرته ورسوو. یوه لنډه شنډه مخلو او بیا راګرځو ستاسو خوږو خوږو خبرو ته.
یو ځل بیا هر کلی کو د خپل قدرمنو اوریدونکو حامد صاحب زو چې وخت کم نشي غږیز پیغامونه ته او په سر کې د خپل ګران قدر او محترم ورور غلام جیلانی ساج صاحب غږیز پیغام اورو چې مشته څه وایي.
استاد شایست ګلونه ډیر دی. استاد شایست ګلونه ډیر دی. زولی می تنګه زبکم کوم ټولومه. میړنی دی چې یادیږي. میړنی دی چې یادیږي. پسندرو ام پویر د کوټه لشار نه جیلانی ساجم د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو او ټولو غبرېدونکو ته چې دا وخت ما ژغه او خپل سلامونه مینه او درنښت په دې هله سره وړاندې کوم چې تاسو ټول بروغ جوړ او خوشحاله یاست. خوشاله يم چې د تهران رادیو دار کلراشه پروګرام لپاره خپل ژغیز پیغام پرېږدم. په دې هله چې زما له پیغام څخه بګران او قدرمن دوستان استفاده وکي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ستر امام د ایران د اسلامي جمهوریت د انقلاب ستر لارښود ارواشاد حضرت امام خمینی رحمت الله علی د رحلت کلیزه د نغوانم چې په دې اړه باندې یو خبري وکم. کسه هم د حضرت امام خمینی رحمت الله علی د شخصیت چې کوم اړخونه دی هغه بیخي ډیر دی. په هغه کې د ژوا د شخصیت سیاسي اړخ دا انفرادي اړخ دا اجتماعي اړخ دا هم دا چې نور د ژوند ډیر اړخونه دي. غوانم چې د په انفرادي یاد د په کورنی ژوند باندې خبره وکم ځکه د حضرت امام خمینی رحمت الله علی په انفرادی ژوند یا په کورنی ژوند کې د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره ډیر لوی درس پروت ده. ډیر لوی پیغامونه پراته دي. پښتانه افغانان کولای شي چې د امام صاحب رحمت الله علی د ژوند ل انفرادی ژوند څخه یا د کورنی ژوند څخه خپل کورونه خپل ژوند چې دغه جوړ کی شایسته کی تر ټولو د خوشحالی زیاده ده. یو ډیر لوی خبره ده چې امام صاحب په خپل کور کې سخت نه کوله. په خپل کور کې به بی ځای مداخله چې هغه به نه کاوه. په کور کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علی لخپل کور ودان سره لخپل الیه سره یا د ژوند له ملګری سره چې کوم تعلقات او کوم اړیکې وي هغه د کمال وي. یعنی د به د خپل کور ودان یا د خپل د ژوند د ملګری به ډیر احترام به کاوه او په ټول ژوند کې د کمال خبره ده چې کله کله د واده کړی او کله دغه د الیه چې و د ژوند ملګری د ملګری سوی و د ژوند نو پټول ژوند کې چې ترڅو د ژوند ورسره کاو دغه به احترام نه د کړي. کله انساني ژوند د کله به امام صاحب طبیعت نه و برابر یا په غوسه کې و یا به کله مثال مشکل حالات پرالو په داسې وخت کې هم امام صاحب چې د په زور باندې مثال خپل الیه سره خبره نه د کړي په لوړ ژغ باندې خبرې چې نه دی ورسره کړي.
خو ګو دوستانو لکه څنګه چې خبرې د افغانستان رسنیو له تیرو څو ورځو راهیسې دغه خبرونه خبروي چې امریکا د پاکستان په ځینو سیمو لکه بلوچستان صوبې او دغه راز د خیبر پختونخوا صوبې د کرمی ضلع په شلوزان او تریمنګل کلو کې په لوړو غرونو کې پوځي اډې جوړوي. خو د پاکستان حکومت دغه خبرونه بیا په کلکه ردوي، لکه څنګه چې د پاکستان خارجه وزیر هم ویلی دی. د پاکستان په پارلمان کې هم همدغه خبره شوې ده، خو بیا هم دغه ګنګوسی اوریدل کیږي. نو زموږ یو قدرمن ملګری ښاغلی پیر نجیب الله شاه صاحب په دې حکله خپل شخصي نظر په غږیز پیغام کې را لېږلې دی، نو ګورو چې هغه څه وایي.
همدارنګه لر او بر پښتانه باید په دې وپوهیږي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امریکا شیطان اډې جوړول دا معنا لري چې دا قراردادی ځایونه دي، دا صرف ټریننګ سنټرونه دي چې په دې کې به داعش، په دې کې به ترهګر روزل کیږي، مونږ لر او بر پښتانه به وژل کیږو، کورونه به ورانیږي او زمون خزی به بې ستره کیږي. که چرته د امریکا او پاکستان ترمنځ کم توافق یا خو پخوانی یاران دي، د پاکستان هر اډه د امریکې دپاره خلاصه ده او د امریکې اډه ده، خو دغه مرکزونه چې زمونږ په پولو کې جوړ کړي دي، نو دا په اصل کې د داعش د پروژې دپاره ټریننګ سنټرونه دي چې زمونږ نه به آخر هم دا کورونه پاتې کیږي، دا وطن به پاتې کیږي د سوریه او شام په شان، او مونږ به تیښتې ته مجبوره کیږو. نو زه په لر او بر پښتنو باندې دا غږ کوم چې د امریکا شیطان پر خلاف او د هغوی د ملګري اسرائیل او برطانیې پر خلاف متحد شي، او که چیرې همداسې وده وی خوبونه کوي او حق خبره نشي کولی او رښتیا نشي ویلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې مخکې نه د دې سیمو نه وځو. امریکا دغلته اوس د جنګي جازونو لپاره رنوی جوړوي، نور مسایل جوړوي، نور جوړوي. مونږ باید پښتانه دغې ته متوجه شو چې دا څه روان دي. مونږ چې کله هر څه دشمن سرته ورسوي بیا ځانونه خبرو. مونږ باید لر او بر ټول پښتانه د امریکې پر خلاف راوځو او جلوسونه را وباسو، تظاهرات وکړو د دې لپاره چې امریکا نور مونږ پرېږده په دې کته کې آرام ته. په کته کې چې څومره جنګ روان دی، په دنیا کې چې څومره ستر او لوی جنګونه شي، په دې کې د امریکا شیطان لاس دی. په کروڑونو ځوانان یې زمونږ مسلمانان ووژل، تباه یې کړو، برباد یې کړو په یو نوم او بل نوم باندې. خو زمونږ پښتانه بیا هم نه پوهیږي او ځانونه بیخي وده کړي دي چې نه څه وینو او نه څه اورو او نه څه ګورو. حضرت امام حسین علیه السلام فرمایي، څومره چې د ظلم پر خلاف نا وخت را پاتئ، هماغونه به تاسو زیاتې قربانۍ ته ضرورت وي. نو زه د افغانستان په طالبانو وروڼو هم غږ کوم او په پاکستاني طالبانو هم غږ کوم چې د امریکې پر خلاف متحد شي. دا ټریننګ سنټرونه دي، دا اډې دي، دا خاص د یو امید په خاطر ولګل شوي دي تر څو پورې موږ لر او بر نور هم وځپل شو.
لا پیر نجیب الله شاه صاحب هم چې په دې اکله خپل نظرونه را لېږلي، ډېره مننه کوو او هیله ده چې انشاءالله تعالی زموږ سیمې آرام او قرار شي او خلک به په امنیت کې ژوند وکړي.
بالکل، خدای دې همداسې وکړي.
دا درېم پیغام زموږ ګران ورور جار صافي صاحب را لېږلی چې په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو غوښتنه کړې ده.
سلامونه می ومنی د تهران رادیو ټولو ملګرو او کارکونکو ته سلامونه وایم. هیله لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله به یاستی. ملګرو، افغانستان یا پښتانه په بد وخت کې دی، موږ د یوې تلپاتې سولی پیله یو. زما ټولو افغانانو ته دا خواست خاص طالبانو ته چې نور د خدای د پاره خپل وطن ما ورانوي. د افغانستان جمهوریت افغانستان هیواد تاسې باید خپل وګڼئ. که مو باچایي ته شو کیږي د تورې توپک له لارې نه، بلکې ورشي د افغانانو زړونه وګټئ، الیکشن ته ودرېږي. که باچایان سوستی باچایی وکړی او که ولس باور په تاسو نه وکړ، تاسو خدای ته صبر وکړی. نو یله لرم چې تهران رادیو به زما دا پیغام ټولو هغو جنګیالیو ته ورسوي چې د دې خاورې دی خو د بل په خوله باندې خپل وطن ورانوي.
نو د خپل خوږه اورېدونکي ښاغلي جار صافي صاحب ډېره مننه کوو چې خدای پاک دې وکړي زمونږ په سیمې او افغانستان کې دغه جنگ جګړې ختم شي او انشاءالله قرارې راشي.
انشاءالله انشاءالله.
نو زما په لاس کې دغه ښکلي شعرونه دي زمونږ د یوه خواږه ملګري اخوندزاده عزیز الرحمن عزیز صاحب د پاکستان د وزیرستان له جنډولي سیمې رالېږلي دي. نو هغه وایي دومره نه یم هوښیار زه چې هوښیارو کې شم شمار زه، درس د امن د ورورولۍ ورکوم یم د مینې پیروکار زه. ګوره ډېر هوښیار کس دی، اوس یې دغه دی دغه ناامید شوی دی که نه. نو خدای دې ناامید مه که زموږ خوږه وروره عزیز الرحمن عزیز صاحب. نو دی بیا مخکې وایي چې یم د مینې پیروکار زه، د نفرت بوټی اوباسم ګرځوم پسې اوزار زه، امریکا به پرې وانخلم د خپل دیر په یوه چینار زه، چا په تیغ وژلی نه شوم تا کړم مړ په انتظار زه، په عراق مې زړه چاودلی یم خفه په کندهار زه.
څنګه ښه شعر، یم خفه په کندهار زه،
ډېر په زړه پورې شعرونه دي او ډېره مننه یې
کوو. مننه کوو. او آخري بندې زموږ د سیمې د کندهار خبرې کړې دي انشاءالله.
کومې دغه دي که نه د شنه باغونه او شنه سیمې او د چینارونه او د نورو دغه میوهدارې باغونه نو ډېر یادېږي دا
انشاءالله تعالی، چې د ګران قدر ورور هم خپل ښه شعرونه موږ ته راوستوي.
نو مېرمن فاطمې که تاسو خوښه وي نور وخت هم لرو، متاسفه خوږو اورېدونکو به اجازه وغواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیر مننه کوو چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.